ما تاكل ميز بنا شماست
ډیره مننه کوم ژاک فر صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو دا د ادبی او هنري مسایلو او بحثونو په اړه ځانګړي خبرونه ده. په ازادۍ رادیو مجله کې به له شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه واوري چې د خپلو شعرونو او لیکنو په باب خبرې کوي.
تقریبا یو دوه کال کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خدا دې سي نصیب په متوتر ډول ما لیکلي او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم یو کتاب کېږي انشاءالله.
له راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واوري چې افغان حکومت وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ښار ته خپلو کورونو ته ستنی شي مرستې چمتو کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته یې له ستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره درمل او روغتیایي ډلې استولی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې پر وژنه خواشیني څرګنده کړې او د عفو نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې امریکا یې ملاتړ کوي په بشري جنایاتو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت نړیوالو ادارو او کورنیو مرستندویو ټولنو مرستې چټکې شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمیر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او په دې اړه یې د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کوو. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی په غاړه اخیستی. بان کی مون وویل تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره یې د ارزښت وړ خدمت کړی. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نای له حکومت غوړی ته چې د جګړې په سیمو کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتی اورګانونو یو غډه اداره جوړ کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبريالانو سره ځنګړی چلند وکړي. ښاغلی خلواتګر وایي خبريالان د جګړې پر مهال په خپل ځانونه له ګواښونو ساتي.
دا په خبريال باندې اړه لري چې کله چې جګړې له دګر نه خبر درکوي څنګه خپل ځان وساتي، خو سهولتونه هیڅ نشته.
وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو تلویزیونی شبکو او د هغو کارکونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یو خبر پانه کې پر یو شمیر تلویزیونی شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ وکړ. د افغان نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې متحد ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتو تورن کړی دی. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کورد ملکی وګړي له خپل سیمو ایستلي او کورونه یې ویجاړ کړی دی. د افغان نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لاسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطې په نوم ځواک د سیمې اوسیدونکو وتلو ته اړ ایستي او کورونه یې ورته وران کړي دي. کورد وسلوالو په روان کال کې د سوریه په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د افغان نړیوال سازمان سلاکارې لاما فقیه نن وویل چې د کوردانو په خود مختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخري روانې دي او داسې حملې کېږي چې له جنګي جرایمو سره انډول دي. متحد ایالاتو د بیلاروس د ولسمشری پر انتخاباتو خوشنی سرګنده کړي او ویلي دي چې د پخوانی شوروي د جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر وویل نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11مې په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 15مې پرله پسې دورې لپاره د دې هیواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر د رایو شمیرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پریښودل، د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او خپلواکو استازو د څارونکو نه غړیتوب او همدارس د آزادو رسنیو نشتوالی د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. په داسې حال کې چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي، اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې ګام پورته کړی. د اروپایي چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم دیسر پرون وویل د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ومنله چې پر بیلاروس لګیدلي بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لری کړي. د فرانسوي مقام څرګنده کړه چې په بیلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بیساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. د اوکراین حکومت وایي د اکتوبر له 15مې نیټې وروسته د روسیې د هوایی شرکتونو الوتکو ته په خپله خاوره کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. روسیې یوه میاشت مخکې د اوکراین پر هوایی شرکتونو ورته بندیز اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نږدې یوه میاشت مخکې د روسیې ستر هوایی شرکت ایروفلوت او درې نور دولتي شرکتونه چې کیف ته یې ډېر پروازونه کول په تور لیست کې شامل کړل. د اوکراین حکومت پرون وویل چې د روسیې الوتکو ته به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه وبخی چې د روسیې الوتکې به د دوی په خوره کې د ناستې اجازه ونه لري، خو د دوی په فضا کې نورو ځایونو ته پروازونه کولای شي. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په مونتینګرو کې وروستیو پرمختګونو ته خوشبین دی او په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب لپاره ملاتړ زیات شوی. ټاکل شوی چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دسمبر میاشت کې د مونتینګرو د غړیتوب په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. اینس ستولتنبرګ پرون په ناروې کې وویل چې مونتینګرو د قانون د حاکمیت، د خپلواک قضایي سیستم د جوړولو او د خپلو پوځي او استخباراتي ادارو په اصلاح کې ښه پرمختګ کړی. د ناتو عمومي منشي به د روانې اونۍ په پای کې د بالکان د حوزې د هیواد ته سفر وکړي. او د روسیې د فوټبال ملي ټیم پرون د مونتینګرو په ماتولو سره د اروپا د فوټبال په جام کې خپل مقام یقیني کړ. د 2016 کال د فوټبال جام ورستای فاینل سیالی به راتلونکي کال په فرانسې کې ترسره شي. د روسیې د فوټبال ملي لوبډلې پرون د مونتینګرو د فوټبال لوبډلې ته په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د روسیې لوبډلې په جی ګروپ کې د اتریش له لوبډلې وروسته دوهم ځای خپل کړی. دا خبرونه قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې تیاری دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر کورنۍ چې په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واوري.
په افغانستان کې لمصیبت زپولو سره د امرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمیر بي ځای شوی کورنۍ له تخار، بدخشان او کابل برته خپل ځایونو ته ستنې شوې دي. د دې ادارې مرستيال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړې چې تر ډیره حده خوراکي مواد د تشاک پاکي وب او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړ چې زیات شمیر ډاکټران هم کندوز ته تللي چې هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوی وو برته فعال وساتي.
کافای
کی بجا شون و با ولایت همجوار و سایر ولایات اینا جابجا شون. دوی هغو کورنیو ته چې په نور ولایتونو کې د پرځای سوي د پخو خوراکي مواد مرستې شوي دي. هغو کورنیو ته چې په کندوز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولې دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللی چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. شاغلی سیاس زیاته کړ چې د افغانستان حکومت کورنیو انجوګانو نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندوز شهر لمنو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استاذې فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت لا ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شویو کورنیو ته بیړني مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړ چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسی جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورونو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ لږ 40,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مرستیال مشر څرګندونې مو اورېدې چې وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې چمتو شوي دي. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې سلطان محمد سرور ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو پر روغتون د تیرې اونۍ برید اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په عناوینو کې ځای لري. فارن پالیسی په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کوي چې دغه برید د چا په غوښتنه شوی دی. خبرونه لیکي چې د دغه پیښې په اړه چې په نتیجه کې 22 کسه مړه او 10 کسه نور ټپیان سول بیلابیل تحقیقات روان دي. فارن پالیسی وایي جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان تما نه لري چې له 150 ورځو مخکې به د دغو تحقیقاتو ریپورت برابر شي. خو پوښتنه دا ده چې د دغو تحقیقاتو تمرکز په چا دی. فارن پالیسی لیکي چې د ډان ډی لوس په نامه د دوی یو خبریال ریپورت ورکوي چې د دغو تحقیقاتو تر مایکروسکوپ لاندې د قماندانۍ د سلسله مراتبو په سر کې یو شمېر تصمیم نیونکي امریکایي افسران دي او دا چې د بریټ پښپې څومره معلومات درلودل او څومره نه درلودل د تحقیقاتو په نتایجو به لوی تاثیر ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ په حق له یو مطلب خبر کړي او وایي چې اوس د دوی بغاوت په دغه هیواد کې د تیرو 14 کلونو تر هر بل وخت ډیر پراخ شوې دی. ورځپاڼه وایي چې دغه نتیجه گیری د ملګرو ملتونو د معلوماتو او د هغو مرکو پر بنا ده چې د ګواښ لاندې سیمو له یو شمېر خلکو سره شوې دي. نیویارک ټایمز د سیمه ایزو مقاماتو له قوله دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په تیرو 2 اونیو کې د خپلو 14 ولایتي دفترونو څخه 4 تړلی دي چې د امنیتي عواملو له کبله پخوا دومره شمیر خپل دفترونه په افغانستان کې هیڅکله هم نه و تړلی. نیویارک ټایمز لیکي هغه معلومات چې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان په شمال کې د جنگ جګړو له ورستي شدت لامخ کې د 13 سپتمبر میاشتې په لومړیو کې راټول کړي وو خودلې چې امنیتي چارواکو د هواد په سلو کې 500 ولسوالیو کې د ګواښ سطح اوچته یا تر ټولو اوچته خودلې وو. ورسپنه لیکي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د غډول ارزیابي چې ملګری ملتونه یو وخت په وخت کوي او د نړیوال ائتلاف لغړو هیوادونو سره معمولا شریکوي له هغو څرګندونو سره توپیر لري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان تیر اونۍ د امریکا کانګرس ته وکړي. جنرال جان کیمپل د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د تیرې سه‌شنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخته زړورتیا او سرسختي وښوده او افغان حکومت د کابل لومړنۍ لوی لارې او د ټولو ولایتونو او ولسوالیو د مراکزو کنټرول په لاس کې لري.
آزادی رادیوی مجله
عزت من اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروان خبرونه کې له شاعر عابد سپوږمۍ سره چې شعر یې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پر رڼا کلنۍ مشاعره کې دریم مقام ګټلی و مرکه اوری.
خود بزان کم بولم د ښارلنجونو د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې.
د نړۍ د بدلون لپاره د سلو زرو شاعرانو تر نامه لاندې د دریو غونډو راپورټ لنډې کایات که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون ریاست غواړي چې په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ وده او پراختیا عمومي. د باختر آژانس د خبر له مخې تېرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس دواخان مینهپال په کابل کې د څو پوهنتونونو له مسؤولانو سره وکتل. د نوموړي په وینا د دوی هدف د کتابتونونو د مسؤولینو ترمنځ همغږي او ځوانانو محصلانو او زده کوونکو ته د ښو آثارو پیژندنه ده. مینهپال څرګنده کړه موږ غواړو چې په هیواد کې د کتابتونونو ټولنه جوړه کړو او د کتابتونونو په وړاندې پرتې ستونزې ومومو. د تلی د میاشتې په 12مه په کابل کې د مهرګان په نوم د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پیل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې په دې فستیوال کې چې څلور ورځې به روان وي 190 فلمونه به نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلي د پرانیستې په غونډه کې له افغان سینماګرو وغوښتل چې په خپلو فلمونو کې د خپل هیواد فرهنګي ارزښتونو ته توجه وکړي. د هرات ولایت فرهنګیان وایي چې هرات ګڼ داسې تاریخي ځایونه لري چې د سیلانیانو به خوښ شي. دوی هڅې پیل کړي چې نوموړي ولایت ته سیلانیان ورمات کړي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس آریا روفیان په وینا د هرات پر زاړه ښار سربیره دا ولایت 800 تاریخي آبدې لري چې د اسلامي تمدن غوره میراثونه دي. د نوموړي په وینا اوس له جاپان، چین، ایران، پاکستان او تاجکستان څخه هرات ته سیلانیان راځي. که حالات ښه وي او په دې برخه کې لازم کار وشي د نورو هیوادونو سیلانیان به هم د دغو آثارو نندارې ته زړه ښه کړي.
د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د کور په نوم بنسټ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څلور تنه مخکښ لیکوال وستایل. نور عال زموږ همکار کمال شاه عارف راکوي.
په داسې حال کې چې د میزان یا تل شپاړسمه د هنر له ورځې سره سمون خوري د ماشوم د ادبیاتو د کور ته نامه لاندې یو بنسټ نن هغه څلور تنه افغان لیکوالان وستل چې د ماشوم ادبیاتو ته یې خپلې لیکنې ځانګړې کړې دي. دغه بنسټ د سمیع حامد، پروین پژواک، آصف بهاند او حبیبالله رفیع عکسونه د دوی د لیکنو په درنښت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ مرستیالې نګین قمبري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هیڅ کار سوی نه دی او اوس مهال بنسټ هڅه کوي چې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. دا وایز موږ نننۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د تلش پاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیات ته کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دوو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خواته د عامه کتابتون مسولانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکونو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ اواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نرګل شفق په دې راپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو 100,000 شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهاره ورګډ شول او دغه ورځ یې د سولې او ارامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې 100,000 شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وې، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یا د میزان میاشتې پر 9 او 10 نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د 100,000 شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یوه نورګل شفاق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه او بلا هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه او ټولو د سولې او آبادۍ او مثبتو تغیراتو لپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنې کړې وې. نو دا ځل موږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعرې جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده او بله کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک اوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کېږي او یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه، د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي هغه اغېز یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ دیر شي، سیمینار دیر شي.
ننګه تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې 2 کاله پخوا یې په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال و چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو بامینوم کېږدو لکه سپوږمۍ، ډېر یو ښه له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو، خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم او کولای شي ما سره تماس ونیسي، خصوصا د خپل خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګلاغا احمدي هغه لستو کې آثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې پاړی لیکلي دي. د 100,000 شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر 10 نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
دا یو څوک زمستا جمهور رئیس په وینا کې وویل او دا چې د مالی حساب دی، دا څه وایي؟ دا دقیق خبره ده. وایي د یوې افتې د جنګ په مصرف باندې یوه ولسوالي آبادیږي او د یوې میاشتې د جنګ په مصرف باندې یو ولایت آبادیږي. نو افغانستان متاسفانه هم دغسې ده، کومه پیسه پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنګ خو نو شر ده که نه؟ سوله به یو سیاسي شی، خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم خرخه و نه لرم حسد و نه لرم پر خپل ځل کې طاقت کې لزان سره می سوله وکړه او دا خپل ډیر لوی کوم دی د اجتماعي بدبختی باور ولري شخصی بدبختی دی او که خپل کورونو ته سوله راولو نو خدای پاک به رڼا راولي باور ولري
نا امیدی ښه نه ده باید خوشبینه واوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو دا سیتہ هم خاغلی غزنفر د خپل وینا پترڅکی ویل او زیات اکړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینی کسان جوړوي او په کار ده چې موږ د همدغه ځینو کسان غونډې بیدار ووسو
مثال دی چې خدای وایي چې حرکت وکړه به برکت کې واچوم او انسان باید نو امید نه وي کومه هر یو د خپل ځان سره نیکی شروع کو په خپل کورنۍ کې نیکی شروع کو خوشبینه ووسو یو څه فعال ووسو د خدای دنیا غیر لوی ده بهتري به خامخا راځي بهتری به اول لزان پیلو آریاو بیا به لنو رو غارو دا مشهور جمده دا وی تاریخ خلق جلیی و ما چه چمره تاریخ خلوست و ما یو بلشه پکسته کرد تاریخ زینی کسان جلیی طور خلق اینی جلیی طور خلق ویدهی لیکن زینی کسان یعنی هر فرد تا قدرت لری چه طولین بدلی که البته به اخلاص بندی پا آغا بندی نکیشی پا چل و والو فریب نکیشی پا اخلاص بندی پا اخلاق بندی پا نیکی بندی دنیا ودانیشی دنیا بدلیشی دا غونډې د اخلاص غونډې ده دا یو خیر غونډه ده خدای دې همیشه د تجاري لري خدای دې تاسو لري چې تاسو یاست دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشایره وشوه چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول
ازما خونځه ورانوي زبا ډاکټر نشم خدا په یاد ولره سبا به تناروغ شي
د امید په بوراق ناست یو مخ پتللو پسې ګرځو چې فلک راته وشتلی په وشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو د دې سوي بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو په لیکلو پسې ګرځو
زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده یوه ښکلا زنده کوي او بلې پړای راوړي له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده
د ګرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي لتن د مرما څوک ورغوي کې وبنه ساتي څوک د خپل کور دروازې ته زنجیرونه نګدي څوک د چا د قسمت پیغله په کاله نه ساتي او د لمر د جبر انتها به نوره چرته رسي ماته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي
خیر دی نوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې ورستیو کې ونمانځل شو
ځوانه شاعره عبده سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډیر شعرونه لیکلي دي پسګنۍ رڼا کلنې مشاعره کې شیر دریم مقام ګټلای لاغل سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنې درکوم عابدې سپوږمۍ ستلی مسي
ډېر زیات مننه شکر
سخ کال پرانا کلنې مشاعره کې ستاسو شیر فکر کوم چې دریم مقام وګټل شیر به ورسته راووروي خو درته وایسته چې څومره کلونه کې شاعري کوي
شاعري ډېر زیات وخت نه کیږي تقریبا یو دوه کله کې چې ما په شاعری پایل کړای دا خدا دې سند سي په متوتر ډول مالی کلی او کله سي وړم چې چاپ کوم یو کتاب کې ان شاء الله
اوبې دې څه کاروبار کوي
د کابل پانتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل یم او فل حال سي نور خاص فعالیت نه لرم
لاندې کې لیکوالي نورم د څه کوي که صرف شاعری کوي
لاندې کسی خو مم لیکلی دی خو نه تمی دی
عابد سپوږمۍ هغه شعر مو راتول ولې چې په مشاعره کې دریم مقام وکټه د دې مبارکي هم درته وایم
ډیر زیاته مننه کوم شعر چې ما دې رڼا په کلنې مشاعره کې ول وست حالت دوران ناست ول او هغه دا شعر انتخاب کا او د دې ایوارډ یو غنه چې دریم مقام خپل کړی هغه به تاسو ته ول ولم غزل دی تا دا ګدر ګدر ځواني او زما وچ شوندې دغه بدرنګ ژوندۍ او زما وچ شوندې د خیال په جبل یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچ شوندې او خود بزان کم بولم د خار لنجنو خود بزان کم بولم د خار لنجنو دی هغوی سره سره ننګي او زما وچی شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچی شونډې
او ډېره مننه ډېر ښایسته شعر و ابدې یوازې غزل لیکی که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي
نغر نه یوازې غزلې نه دي په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم
ډېره د چا شاعري لولی ابدې
داسې په خاص ډول یعنې مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه یعنې هغه مې ټاکلی او دغه شعرونه زه ولولم خو شعرونه مې لوستي دي تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده او داسې ډېره شاعري نه لولم زه
ابدې د بهیر په شاعرانو کې د دې میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنې په هغو باید حساب وشي ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي هغلې نعیمه غني ده مینا نظري یاسمین وزیري یعنې ښه اشعار یې ویلي دي
ابدې کېدای شي یو بل شعر مو واورو
آزاد نظم ده
مهرباني
عنوان یې ده د ژوندون چینه دا ستا سترګې شهامت کړي په کې ښکاري د درد څړیکې غرونه نه وایي سندرې انسان خور په کې کړي کړي کې ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دې را وړي د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکې یوه پیغله ستا نیولې د کمرې له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې او نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کړم د مرګ لیکې ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې
ډېر عالي ډېر ښایسته مو لیکلی و
مننه
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده فرزن غواړې څه ډېر شعر کوې د ځینو له طبیعته سره علاقه یې د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي و علاقه یې
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنې د طبیعت ښکلاوې انځور کړم د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي یعنې زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلاوې په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم او له دې سره مې ډېره دلچسپي ده
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي ځینې بیا نسي کولای ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي فرزن په خاصو وختونو کې شاعري کوي تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ کای وخت نه معلوم
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردي او ځینې هغه مسایل چې یعنی ما ته درد راکړي هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم
دردونه او کړاوونه د خدای له دې وطن نور ټول کی
آمین
ختم کی چې زموږ شاعران خوشاله او تشاعری وکي ټول شاعری متاثر کړي ده دغه پیښو د حوادثو په دې لته په وطن کې امن راسي او تاسو خوشاله او تشاعری وکي ان شاء
الله
کله سي یو لند آزاد شعر مو غوړو
یو لند کای آزاد نظم ده سپرلیا پرلی راش از موږ پزړونو باندې ووريګا مونږ لزان سره جنت ته یوسا مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوا زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه پرلی راش بارانونو سره دغه دیوینو سور رنگ راته بدل کړ په زرغونو ګوتو پرلی راش بیا وطن سمسور کا خو سول لزان سره یو ځای راوړه
دا روان منه دی خدای سوله راولی
سوله راشی پسرلی
ور سره تلغه دا خدای مخوشحال لره دیره مننه
تاسو نم نیوزی تو مننه
آزادی رادیوی مجلا ل آزادی رادیو سخاوری
په جنو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي یو برخه لوستون کې تپریګ دی چې هغه په ذهن کې پسې بش پړکړي وګمه راشدین نن هم داسې یو کیسه راوړوي
پرانیستي کړکۍ د لنډه کیسه مشهور سکاتلندي کیسه لیکوال ساکي اچ اچ مونرو لیکلی ده د ساړه او قرار مزاج پنځلس کلنې نجلۍ ورته وویل: ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله یې کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نه شي. دی چې ګمان کې د عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډیر په شک کې وو چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاری نیوله، خور یې ورته ویلي وه: زه پوهیږم چې څه به کیږي، ډیر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقته نور هم کمزوري شي، خو چې بیا هم ځې نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم. زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن ورېرې چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه: دلته ډېر کسان پیژنې؟ فریمټن وویل: نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل: ته نو کنه زما ترور نه پیژنې؟ دې خبره ورته اید کړه، وی ویل: یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل: په دې باندې لوی غم درې کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله: د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پلوالي کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار وو اشاره وکړه، وی ویل: ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل: په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل: پوره درې کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان وه د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل، خو بیا تر ننه راستانه نه شول. دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسیدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل، درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسې به یاد وي هغه دوبی ډیر باراني وو، دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډیر لوی غم وو. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي، او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل: خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. هاي زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي، راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټې ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لوري راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل: خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل: دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل: پرانیستې کړکۍ به دې ګوندې نه په عذابوي، زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي، دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي، زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. ده چې د خلاصون بل لار ونه لیده د خپلې ویری د کومولو لپاره د موضوع د بلولو په فکر کې شو. د دې ور پام شول چې قربنۍ د ته چندان متوجه نه ده. د قربنۍ سترګې کړکۍ او د کړکۍ ور هاخوا چمنزار ته تیری وي. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي، راته وایي خپل ذهن له هیجان ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن سابلټن په داسې آواز چې په آخر کې یک ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن سابلټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه، دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ دوه خیست. د میرمن سابلټن ورې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویریدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تترانه کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره و کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیو په اوږو سپین کوټو زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغونی کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتې ولې په ټوپونو روانې. فرمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایی کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن سابلټن جواب ورکړ، یو بې سوره سړی و. فرمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي، او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني بې څه اوسره. د سابلټن ورېرې په سړه انداز وویل، ګومان کوم د دې سپي په خاطرې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر ویریږي. ویل یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو رای سر کړی، او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تیره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تیره وي، خود به اعصاب خرابیږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسه په تیلې چې ماشومانو ته کتابونه چاپوي، دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد موسسه د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تاسو اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي، یعنی څه کمې هیڅ کې چې هغه کمې باید ډک شي؟
ښه، سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت، ماشومان ساتنه، د نورو کې کار کوي، خو د تعلیم سروې په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې کڅه هم لاسته راوړل نشته. خو زمونږ چیلډرن د خیسي افغان ماشومان د لوستو نه یې متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډیر ضعیف دی. د دې لپاره د دوه حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه، او سږ کال خوشاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابر شو. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومان لپاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومان لپاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره موږ څه وکړل؟ فرضاً چا سره کېناسته، څنګه لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکول شي د ماشومان لپاره یو کار شوی وي، د ماشومان لپاره د لیکنې په برخه کې، دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان لپاره یو واحد لیکوالانو اتحادیې پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوالان سره راټول کړل. خوشاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړ چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومان لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای سول چې په یو میز سره راټول کو. دوی تم خپل اهداف تشریح کړل. دوی نو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ صحي محیطي د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابر وو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 نه تر 6000 جلد پورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول شي. د دې تر څنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانه کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خونکو لخوا به لیکل کیږي. د دوی
یعنی دا د ماشومانو لخوا به یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل.
بالکل دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوند ادارې چې دی فرزن یو خوسیف د چلډرن د نورې فرزند د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ دغه سره یعنی تاسو په تماس کې
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي. موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه ولکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
کرښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه تاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نن لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم هغه دا چې ماشومان ته لیکنې وسیني ماشوم ته خدمت کولو دی. موږ هیله مو دا ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولای شي چې یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکانه وکولای شي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړو.
یو بل پښتنه چې یو شکایت کیږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوی دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نخوري خو ماشومانو ته ژباړل شوی یا د ماشوم له سطحې پورته دي. د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سرګې نشي پټولای. موږ څه چې کړی هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسه د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري. مخکې د دینه چې کتاب چاپی کی اسلامیت، افغانیت، د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتی او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دیتا چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسائل به پکې مراتی.
د دې کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅيږي ورته دې لپاره مڅ کړی دي.
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دې اتیا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یو لس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو. درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته موږ په وړیا توګه رسو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به په بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زره کورنیو کې او هم درې زره مکتبونو کې موږ یو څه نومې خې د ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو. دا کتابونه به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره خبرې شوې دي کولای شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي. او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دوو کلونو کې دا پروژه دوام لري. موږ به بوک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به
نندارې تکدیش خلک ټول
بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعات کلتور وزارت سره په تماس کې یو. کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نوره یعنی دغسې کومه ګټه نه ورته رسیږي. تاسې اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یوه ګټه مو رسیږي؟ مادي ګټه
البته په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي، په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم، کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته، د لیکوال مرود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکو، هغه یو ناچیزه پیسې ده. بلې، دغه شی مونږ په پام کې نیولای دی
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلې مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډیره
مننه. ګوره و
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ایمال صاحبای لطیر یو کال رئیسی په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نو موړی وایي د یو ملګری غواړي د پایښت لمنه وغځوي. لکه غلی صاحب سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
صاحبای صاحب ډېر ښه نوم خپل مجله ته انتخاب کړی پایښت، په دې لچه و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو، خبرونه څنګه دي د محلنۍ چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري.
بله،
یوې فرزند د کال په سر کې خبراسي، بیا بل د کال په پای کې خبراسي. ته پښتنه وکې چې ولې دوی په ځان خبراسو؟ بیا وای وای ورور خو ویلې مو اول کې چې محاله نه ده. ستاسو څنګه ده محاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړه.
تمړې به دا تاسو ډاډ در کوچ دا بامدا سي بقا کوي پایښت بلري او دوامدار بوي. د محال په حساب باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده، یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې غنې چاپ شوې دي چې په څو وروسته ورځو کې به یې څلورمه غنه هم له چاپ راوځي. دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپل خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغه سي خدمت کوي. د پایښت د رامنځته کېدو انګېزه دا و چې ځوانان مو کولای شو له نشې توکو نه نورو هغلارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسم دي هغې نه وژغورو، او د دې دوام لپاره منګ خپل ځوانان حل ځلې کو او په ځان باندې بسایو، او همدغه نتیجه هم د چې پایخ به تر دې هم غنی کیږي او رستر بلی لاسرونه هم خېږي.
څه خبرېږي په پایخ کې او څو موضوعاتو ته تاسو اشاره وکړه چې فرزن نیواته مودا د ځوانانو ته دا وایسته چې مخدر مواد چې دی دا خنه دی نور څه خبروي په دې مجله کې؟
پایخ د ټولنې غږ دی، پټولونه کې د سمون لپاره کار کوي. یوازې ځوانان بلکې خويندو ته هم پکې برخه ورکړې شوې ده، ادب ته هم برخه ورکړې شوې ده، فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي، سیاست هم یو برخه لري، اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړې شوې ده. خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده. لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشاله هم نه ده ډکه شوې. ګورو چې ځینې مبتزله او بهرني سیریالونه دي ولس اذهان مخشو شوي، نو هیله مو ده چې وکول شو د بهرني او بدو فرهنګونو چې د منګ هیوا ته راتلونکو ډېری صدمې واردوي د هغه مخاوني سو.
څه فکر کوي چې پایښت به اوسې کولای چې د دې سریالونو مخاوني سي؟ څنګه به نه سي؟ خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې کته مخاوني سي نو په فلم به نه سي کنه؟ تاسو په مجله څنګه نه سي د دې مخ؟
اصلا منګه د فلمو مخاوني نه سو، بلکې دغه مبتزل فلمو مخاوني سو چې هغه هیوا ته په زیان دی. هغه سریالونه چې د ترکیه او هند او نورو دي، په دې برخه کې داسې ویل شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی دا پراتونکو کې زمنګ خپل اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکول شو دغه په مقابل کې لکه هغه سیسي وغوی عکس العمل لري منګې د مخنیوي لپاره حل ځلې وکړو.
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي، دا ټول سریالونه مخبري تاسو په خیال پدې 15 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خپروي کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د غوښتنو مطابق داسې یو څه خپروي؟
متاسفانه ټول د اشخاصو دي او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلي دي. هغه یا غسه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغه یا غسه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي. نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه لرو چې دوی د خشیخ پور کې خو کدا وشي دا به د هواد لپاره اوږدمهاله ګټه تضمین کی ځکه د منګ ملي ګټه او زمنګ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د منګ هوادوالو ته ډیر ارزښت ورکوي او د مو هوادوالو ته ډیر په ګټه هم تمامېږي.
نو سپایس د دې معنی دا چې د تلویزیونی چینل نشته چې ستاسو په معیار دي سریالونه خبره کې پارل د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوي؟ فرضاً په دې خپل مجله کې څه وایي؟
د اما په هوی لپاره محل ځلې کړی دی او منګه د هغو سریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانو. مثلا د افغانستان هغه
نوم اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده.
اصلا کم سریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دي که هندي دي هر بهرنۍ سریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي. او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازي په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي. فرهنګي برخه دا هم د چې هوادوالو ته هغه ارزښتونه وخی چې هوادوالي لري. مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي.
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي څلور مې البته نه دا چاپ شوی مواد څوک درته برابرې تاسو خپل تلاش کوي څوک څه کار در سره کوي؟
د پایښت دیش کسي ځډاله ده په دې برخه کې منګه فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتی دي لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ. نو ژورنالیستان ملګری مو منګه مواد برابروي والته راپورونه باندې ولاړ زمنګ مجله په نیتونو باندې ولاړه د مزمنګ مواد من خپل برابر وو خپل تولید او خپل هواد کې لمد بینه چاپی.
کوم کوم ولایتونو ته لیږه صرف په کابل کې ویشل کی په سروبي کې ک نور ولایتونو ته
پایخت اوله غنه او دوی مګنه چې زرزر جلد چاپ شول هغه په سروبي کې واځي ویشل کی دلاو د ځوانانو د ولستن دورت به خي زیاته و. درې مګنه چې مو کولای شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیګو. په څلور مګنه کې مو پلان دادې چې وکول شو د کابل ولایت ټول ولسوالۍ او د افغانستان لوی ښارونو ته پایخت ورسیږي ترڅو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیرای ملګری ځوانان دي د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلره په مجله کې
bale پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ځانګړي شوی د چالتہ د ځوانانو البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینواله لوبي چې دا کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکیډمي لرو البته په ځوانان لرو روزون کې ورته لرو دا غوي هغه گزارشونه چې محلي سیالي کې نور ولسوالۍ نور ولایتو سره کې هغه په مجله کې ورته خبرو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې دا غوي له تجربو نه دوی ګټه واخلي او ترڅنګ د دوی هغه د روزنی پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایخ په اړه غنکه نشرو او حتی د دې لپاره چې تشویق شي د همدغو د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي ترڅو دوی د خپل لاسترونې خپل بریاوي او د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوي وي چې ولې مینې لري او کومه دغه دي چې د تاسو چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخم په سروبي کې کومه چاپی خبرونه شوی و؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپی خبرونه نه و بلکې یو بهرنی رادیو و چې هغه هم ډیر کم خبرونه لرلې.
د دې خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متڅکړې دي
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او دی یو آرشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي. منګا د کلو لمشانو سره ملکانو سره د انکشافي شورا له رئیس سره او خو کسانو سره چې هغه سپینګيري دی پویږي په د سروبيور سوالي په قدامت او د سروبيور سوالي په خوانی تاریخ باندې هغه سره مرکی کړی دی او د سروبي د پیجنګلوي لپاره له غوینه هغه مواد راخستي چې هغه کړه دی دقیق دی او پراتلونکي کې دا ضمانت شته دی. یعنی دا سن دي چې هغه لرسنې راخستل شوی او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویل او ماویل مواد وي هغه کرم مواد
وي. سروبي وای را ولسوالۍ ته ولې سروبي وای
اصلا دلته بیلا بیل روایت دی، نو چون دلته خړونه هم شته د سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو زمکه خړوبې کړې دي، نو دوی دا دغه ټکه چې سروبې د دا زرو بنا خسل شوی دی، نو سو کوټوي چې دا سروبې دی چې مثلا د پنشیر او کاپیسا او د لوګرو د کابل او د دولتو برازي او دلته سر سره یو ځای کیږي
کور مدان نوې کارونه متسدي.
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی، غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو. نو دا د سروبي تر څنګ دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوالو ته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کیدلی شي. د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر ژر به دا هم عملي شي. همداسې و پایښت رادیو ټلویزیون کیږي او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي، او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي.
خدای مبریالي لره
ډیر مننه.